افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونې د سر راپور مدا دی چې د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه وسوه. په دې کې څو ویل سول او کومې فیصلې وسوې په څو شیبو کې درته وایو. په پیل کې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا شورا به نوې کړنلاره ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه ځانمرګ برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او لږ تر لږه یوولس نور کسان ټپیان شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا شورا به نوې کړنلاره ولري او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سولې عمومي غونډې ته یې خبرې کولې وویل سوله د طالبانو د تسلیم کېدو او یا هم د دولت مخالفانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه ده.
ما سول هدر صورت می توانیم پیش ببریم
که دی وای موش په هغه صورت کې سوله پر مخ وړای سو چې دا روحیه لمنځه یو سو چې سوله د طالبانو د تسلیمېدو په معنا ده. او د قضیه د لوري هم باید په نظر کې ونی سو چې د سولې معنا دا نه ده چې د قانون له چوکاټه ووځو د نویو اسري لاسته راوړنو او نویو ارزښتونو قرباني ورکړو. دلته یو دقیق میکانیزم ته اړتیا سته چې موږ د دواړو لوریو خبر خیر په نظر کې ونیسو. لبلی خوا د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم خبر ورکوي چې د سولې عالي شورا به له نوي ستراتیژي سره خپل کار ته دوام ورکړي. وسلوالو طالبانو چې د سږ کال په پسرلي کې د منصوري په نوم عملیات پیل کړل تر اوسه یې له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک د حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خپره سوې ویډیو ښیي چې یو تن چې ځان د پارلمان د تلویزیون خبریال معرفي کوي د پولیسو سره یو ځای یو رستورانت ته داخلیږي. په انځور کې لیدل کېږي چې د رستورانت خاوند خبریال ته وایي چې تاسو پرته له اجازې زما حرم ته د داخلېدو حق نه لري. او په همدې موضوع د دواړو لورو ترمنځ لفظي شخړه شروع کېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه رسنیو ته په یوې رالېږل شوې خبر پاڼه کې د خبریال کړنه غندلې او د خبریالۍ مسلک خلاف بللې ده. د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته اړتیا ده څو یادې ستونزې هوارې سي.
وقتی بازدید صورت میگیره از قطعات
دی وایي موږ د ټولو موندنې کله چې له پوځي قطعاتو څخه لیدنه کېږي دوی له څو مسایلو شکایت لري. د ماشونو په وخت نه رسېدل، هغه اکرامیه چې د شهیدانو کورنۍ ته ورکول کېږي، او همدارنګه ټپیانو ته په وخت رسېدل. ښاغلی عبدالله په ټینګار سره وویل حکومت په امنیتي ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او یادو ستونزو ته به په لنډ وخت کې ورسېږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله اووه تنه مړه سوي او له شلو ډیر نور ژوبل سوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دو روز قبل تا دیروز د ولسوالی شکای نسای و کوفاب
دا وایي له دوو ورځو راهیسې د شکای نسای او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې له امله تر دې مهاله شپږ تنه مړه سوي، پنځه تنه لادرکه او شل تنه نور بیا ټپیان دي. میرمن کوفی داشان وویل چې خلک هلته د سرپناه خوړلو او د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په خوست ولایت کې د افغانستان د کرکټ د بشپړ غړیتوب په خوشحالۍ کې جشن او د کرکټ شل اووریزه لوبه روانه ده. د کرکټ د نړیوالې شورا نږدې درې اونۍ وړاندې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ چې د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخامخ سو او د مرکز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې مناسبت جشنونه جوړ سول. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ځانمرګ برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او لږ تر لږه یوولس کسان ټپیان شوي دي. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځانمرګ برید کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د روغتیا چارواکو ویلي چې د پنځو ټپیانو وضعیت جدي دی او له کوټې بل ځای ته انتقال شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د عراق حکومتي ځواکونه د موسل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي. یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی دغه ښار ته سفر وکړ او هلته یې پوځیانو ته د ښار د نیولو مبارکي ورکړه. د عراق دولتي تلویزیون د دجله دریاب لویدیځ غاړې ته د موسل په پخواني ښار کې د جګړې خبر ورکړ. په خبر کې د عراق د یو پوځي جنرال حیدر فاضل لخلی ویل سوي چې له چاودېدونکو موادو بمونو او داسې نورو څخه د ښار تصفیه به یو څه وخت ونیسي. داعش ډلې په 2014 کال کې موسل ښار ونیوه او د حکومت لخوا د دې ښار بېرته نیولو هڅې 8 میاشتې مخکې پیل سوې. او د قطر مرکزي بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارد ډالر ذخیره لري چې د عرب هیوادونو لخوا د بندیزونو په وړاندې په پښو ولاړ پاتې سي. د مرکزي بانک رئیس شیخ عبدالله بن سعود السانی له سی ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې نن خبره سوې ده د وویل چې دا د قطر د سیستم کاروالی شي. د ویلي موږ د هر ډول شوک پر وړاندې د درېدو لپاره کافي اندازه پیسې لرو. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر له قطر سره د سخت دریځو د ملاتړ او له ایران سره د اړیکو پر سر ډیپلوماټیکي اړیکې وشلولې او دې هیواد ته د خپلو وګړو پر سفرونو بندیز ولګاوه.
د سولې عالي شورا نوی رئیس وایي چې د سولې عالي شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلوالو سره سولې ته کار کوي.
اینجا یک میکانیزم بسیار دقیقی را ضرورت داره که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
په همدې تړاو مو یو شنونکی هم ژغولی.
سولې عالي شورا مندیت یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي ډېر زیات لاسته راوړي بولی.
اجرایه رئیس وی امنیتی سکتور تا پر وقت د معاشونو نرسیدل یو ستونزه ده.
بعضن با تاخیر صورت میگیره پرداخت معاشات که به این نسبت شکایت های وجود داشته.
ده هم اوری چه ده ولسی جرگیدنی استازی وی ده بگرام او پل چرخی پا زندانونو که لبندیان سره ناوره چلند کیجی. ده غزنی چروای که وی حقا دری کسانی نیولی چه گشتل 15 کچنیان پاکستان ده ولی اردوی.
اولو یا اکبرو گفتل چی در مسمان به پاکستان خواهد تواله یا وقت کلاجل زمان چی کنسر چیه.
ده خوست لکمپونو ده وزیرستانی کدولو ده سنیدو بهیر نن بیا پایل سو.
افغانستان حکومت کا پاوج دای کڅیکت الحمدلله مشته شای زتینر کوړی دی میډر شکر گزار.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر یې وژلې او 15 نور کسان یې ټپیان کړی دی. یو کلی زر ژغونه ډراما د همدې خبرونې په ورستیو شیبو کې د نورو مطالبه ته څنګ اوریدلې سي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې دا مهال د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې سوی. د افغانستان د سولې عالي شورا نوی رئیس وایي چې د سولې عالي شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلوالو طالبانو سره سولې ته کار کوي. محمد کریم خلیلی چې نن یې د سولې عالي شورا له جوړښت وروسته لومړنۍ غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ چې سوله د طالبانو د تسلیمي په معنا نه ده. تفصیل له کابل د یوسف خان زادران په راپور کې اوریدلی سي.
د سولې عالی شورا وروسته تر هغې چې تېره اونۍ یې نوی جوړښت اعلان شو، د دوشنبې په ورځ یې خپله لومړنۍ عمومي غونډه رابللې وه. د دغې شورا نوی مشر کریم خلیلی په کابل کې یاد جوړې شوې دې غونډې ته وویل چې د سولې عالی شورا په تېره کې ځینې تشې درلودې چې باید ډکې شي. ده وویل چې د سولې عالی شورا به د نوي کړنلارې له مخې خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې سوله کول د طالبانو د تسلیمۍ په معنا نه ده او دوی ته ښایي چې د افغانانو دې هیلې ته لبیک ووایي.
صورت می توانیم پیش ببریم.
دای وی مونږ سوله هغه وخت مخته وړل شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا یادیږي بدل شي. او له دې اړخه هم ټینګار دا دی چې سوله د بې معنا امتیازونو په ورکولو او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د سولې عالي شورا وکاله مخکې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړې له مخې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف رامنځته شوه. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغه شورا غوښتنې نه دي منلي، خو د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا او افغان حکومت یوه لاسته راوړنه بلل کیږي. له پیر سید احمد ګیلانی او برهان الدین رباني څخه وروسته کریم خلیلی د دغه شورا دریم رئیس ته ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ د یاد شورا لپاره شپږ مرستیالان اجرایه غړي او عمومي مجموعه تیره اونۍ د جمهور رئیس غنی په حضور کې اعلان شوه. د دغه عمومي غونډې له جوړېدو وروسته ټاکل شوی چې د سولې د عالي شورا نوی جوړښت د نوې ستراتیژۍ له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک چې په دې غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د دغه ستراتیژۍ له پلي کېدلو سره به په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړو عوامل وڅېړل شي.
په طور د مثال په هلمند کې جنگ یو ډول عوامل او ستونزې لري، په بدخشان، ننګرهار یا سرپل او فاریاب کې بل ډول. د سولې عالی شورا به ټول هغه عوامل څېړي او د ملي وحدت حکومت او ریاست جمهوری ته به په ټولو ولایاتو کې د جنگ هغه عوامل چې هغه د ناامنۍ او د جنگونو سبب شوي دي او د اولس او د حکومت ترمنځ فاصلې سبب شوي دي، د یوې عملی طرحې وړاندې کوي او بیا به د تطبیق په اړوند باندې ګډ کار ورسره کوي.
د ښاغلي خپلواک په باور نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د سولې له نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ او هرکلی کړی دی، خو د سولې د عالي شورا پکړنو ځینې انتقاد کوونکي وایي چې یاده شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای. د مشرانو جرګې منشي محمد فیصل سمی وایي چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري او دا شورا یې باید په سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ډیر تمرکز وکړي.
عمردل چې د سولې عالي شورا نوی رئیس وایي دغه شورا د یوې تازه او فعال تګلارې له مخې له وسلوالو سره سولې ته کار کوي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی وایي چې د سولې عالي شورا د هڅو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ بیا پیل کړي. حکمت الله اعظمي په دې باب یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
سوله دوا بوده لدی، یو هغه دی چې په داخل کې د جنگل د طالب جنگلیو سره سوله ده، د ولایت یا د کلی یا د ولسوالۍ په سطح، بل په ملي سطح باندې د طالبانو د مشرتابه سره سوله ده. په دې کې د دې رول ډېر پر هغه د طالبانو پر اساکرو یا جنگلیو باندې چې په افغانستان کې دي پر هغې باندې ډېر فوکس و. نو دا ته په کتو باندې د سولې عالي شورا منډیټ یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړنې ولري، فقط د ولایت په سطح، د کلو په سطح.
بلې، دا خو په تیر کې داسې و فکر نه کوي چې د جمهور رئیس د نوو بیانونو څخه داسې یو څه تغییر ښکاري چې هغوی حتی پاکستان باندې د سولې غږ کړی دی او د سولې د عالي شورا د نوي ترکیب څخه هم هیله دا کړې ده چې د سولې لپاره هڅې په نوي بڼه باندې او تیزې سرې وي. دې ته په کتو راتلونکي کې څه تغییرات وینئ تاسې؟
زه فکر نه کوم چې سولې عالي شورا دې کم قوي لاسته راوړنې ولري، چون چې متاسفانه نوې مشرتابه د سولې عالي شورا طالبانو ته ډیر د اعتبار وړ نه وي. یعنی دا هغه اشخاص و رهبری ته راغلي دي چې فکر کوم سوله لا د دې پر ځای چې کومک وکړي د سولې کې لا نور خنډونه ده کوي، چون چې دا داسې اشخاص نه دي چې یا د پخواني طالبانو سیږي یا طالبانو ته دي قابل د قبول سیږي یا اقلا ریلیجیس یا مذهبي قوي تیری دي اوسېږي چې خلک دې ته وهڅوي چې دوی د سوله وکړي او یا د طالبانو پر مقابل کې دي هغه یو کوي موقف ته خبرې وکړي. زه فکر کوم چې
نو څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم زدران صاحب چې دولت داسې کوي ستراتیژي د سولې لپاره نه لري او دلته یعنی ډېر فوکس پر دې باندې کېږي څنګه طالبان په جنگ باندې مات کړي، او دا یو صحیح تګلاره نه ده. نو اول دولت ته پکار دي چې یو واضح موقف د سولې لپاره اول په خپل ځان کې سلا مشوره پرو کړي چې موږ سولې ته ځو، بیا به وروسته اقدامات کېږي. او هغې دپاره شلارې چارې شته چې د طالبانو مشرتابه ته باید ورسره کښېني، خبرې وکړي، او د هغې نه یوازې د طالبانو سره بلکې سیمه ییزه کچه باندې چې کوم پلاتفورمونه شته لکه د څلور جانبه غونډو، د هغې بیرته را تازه کړي، او د طالبانو استازي باید په کښې ګډونو کړي چې دا خبرې د طالب او د افغان دولت ترمنځ مخامخ په داسې فضا کې اوسي چې هلته ریجنل یا منطقوي هیوادونه موجود وي چې بیا یو سلام مشورې ته ورسېږي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی حکمت الله اعظمي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
دو مخکښو امریکایي سناتورانو چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان ته سفر کړی وو، د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر انتقاد کړی چې د سوریې په اړه د روسیې پالیسي سمه بولي، خو د دغو دواړو هیوادونو ته یې زیات پام نه دی اړولی. دغو سناتورانو ویلي په داسل کې چې د ټرمپ اداره د سیمې لپاره پر نوې تګلارې کار کوي، د افغانستان او پاکستان په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره سفیران نه دي ټاکل شوي. تفصیل نوریاس نوري.
د امریکا مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکن او لنسی ګرهم د یکشنبې په ورځ د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې ویلي دي روسیې ښایي د سوریې په جګړه کې سما او متحدو ایالتونو غلطه تګلاره غوره کړې وي، انتقاد وکړ. دغو سناتورانو ټیلرسن بیا تورن کړی چې افغانستان او پاکستان ته زیات پام نه دی اړولی. سناتور لنسی ګرهم له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وویل چې د سوریې په اړه د ټیلرسن څرګندونو دی ډیر مایوسه کړی دی. دا درسته نه ده چې د سوریې په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دریز سم وي. سناتور جان مکن چې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی له بل امریکایي سی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی کله ناکله د پښیمانۍ احساس کوي چې ولې ټیلرسن ته د باور رایه ورکړې ده. مکن وویل د ټیلرسن دغو څرګندونو چې ویلي دي روسیې په سوریه کې سمه لاره نیولې ده احساساتي او مایوسه کړی دی. مکن زیاته کړه دی پوه دی چې هلته څه ډول عام قتلونه وشول، او په دې هم پوه دی چې روسان له دې خبرو چې بشر الاسد به کیمیاوي وسلې استعمال کړي، او اوس د دې خبره کیږي چې هلته موږ غلطه تګلاره خپله کړې ده. روسیې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی، او متحدو ایالتونو بیا د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې هڅه کوي هغه له قدرت لري کړي. دواړو جمهوري غوښتونکو مخکښو سناتورانو له دې سره سره چې له روسیې سره د ټیلرسن د هغه وخت د اړیکو په اړه چې د اکسون موبایل شرکت اجرایه رئیس اندېښنه ښودلې وه، خو بیا یې هم په جنوري کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هغه ته د باور رایه ورکړې وه. دغو دواړو سناتورانو چې له یو شمېر نورو سناتورانو سره یې په وروستیو کې له افغانستان او پاکستانه کتنه کړې، دغه راز ټیلرسن تورن کړی چې نه دی توانېدلی د دواړو هیوادونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت کلیدي پوستونه ډک کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې له اختلافاتو سره سره د سوریې په جنوب لویدیځ کې هغه اور بند چې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب ټینګ شوی له روسیې سره د پیاوړي همغږۍ یو مثال دی. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې دغه همغږي به په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي، او هم به زموږ ګډې ګټې تامین کړي. دې چارواکي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان په اړه پر پالیسۍ د بیا غور کولو په مسله کې فعالانه ونډه لري، او د دواړو هیوادونو لپاره د نوي سفیرانو په نومولو کې له سپینې ماڼۍ سره ګډ کار ته دوام ورکوي.
اجرایه رئیس وی په امنیتي برخه کې اصلاحات د وخت اړتیا ده، او حکومت په دې برخه کې غنی ستونزې تشخیص کړې دي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته څرګندونه کړې. جزئیات له اکرام الله اکرام نه.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وای په امنیتی لیکو کې یو لړ ستونزې د دې لامل شوی چې نړیواله ټولنه ورته ګوته ونیسي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته خبرې کولې وویل چې په امنیتی سکتور کې اصلاحات راوستل جدي اړتیا ده.
یک قسمت از تعهد اساسی ما
دوی زموږ د ژوندو یو اساسي برخه اصلاحات راوستل دي. په همدې خاطر زما د نن ورځې په کاري اجنډا کې په امنیتی برخه کې د اصلاحات راوستل شامل دي. د امنیتی سکتور په برخه کې د معاشاتو په توزیع کې ستونزې موجود دي. ځینې معاشونه په ځنډ ورکول کیږي، او په دې برخه کې ډیر شکایتونه موجود دي. خغل عبدالله زیاتوی له اړوند ادارو سره په ګډه کار کوي سو دغه ستونزو ته د حل یو عملی لار پیدا کړي. عبدالله عبدالله دغه شان زیاته کړه چې د کورنۍ او چارو وزارت بهرنی مرسته کوونکي د ماشونو د ورکړې په سرنګوالي راضي نه دي، او په کار ده چې په دې برخه کې انتقادونو ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې یا سیګار ویلي چې تر اوسه افغان دولت پر دې نه دی توانېدلی چې د امنیتي ځواکونو ماشونه په سمه توګه توزیع کړي. سیګار ادا کړی چې په دغه مدیریت کې افغان دولت په بشپړه توګه ناکام دی. سیګار په دې اړه په خپل خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې که د امنیتي ځواکونو ستونزې جدي ونه ګڼل شي، نو په دې برخه کې به د نړیوالې ټولنې مرستې ضایع شي. ولسمشر محمد اشرف غني هم د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو په وزارت او د امنیتي سرتیرو په لیکو کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه، خو اوس پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونو ته پر وخت د ماشونو نه ورکول څه ستونزې پیښوي. د پوځي چارو کارپو محمد انور سلطانی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا ستونزې په سوکو اداره باندې او په مدیریت د افسرانو او سربازانو په فرار د قطعي په مورال منفي تاثیرات لري، او په حقیقت کې دښمن ترندې ته اوبه اچول دي چې د نظام چارواکي په خپل غفلته او خپل بے پروايي سره کوي.
خغل سلطانی وای افغان حکومت باید یاد وسنځو ته پاملرنه او د حل لارو په برخه کې هم جدي حلې ځلې وکړي. دی وای که سهم حکومت د افغان ځواکونو د ماشونو د ورکړې په برخه کې د نوي سیستم د جوړېدو هم ویلي، خو تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. د یادونه ده چې د افغان ځواکونو ماشونه اوس مهال د یو شمیر بانکونو له لارې ورکول کېږي چې ډېر ځله یې د ورکړې پر مهال امنیتي پیښې رامنځته شوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ولسی جرګه ځینې غړي وایي چې د بګرام او پولی چرخی په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د دې جرګې غړي عبیدالله بارکزی ادعا وکړه چې څلور کسان په وهلو ټکولو مړه شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای له ځینو ولایتونو په بیلابیلو جرمونو تورن یو شمیر زندانیان د باګرام او پلیچرخي زندانونو ته انتقال شوي، زندانونه ډک شوي او همدا شان بندیان د امنیت لخوا وهل ټکول کیږي او د کورنیو غړیو ته د ملاقات وخت نه ورکول کیږي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې تر اوسه د اړوندو امنیتي کارکوونکو لخوا د بندیانو د وهلو له امله څلور کسان وژل شوي دي. که څه هم افغان چارواکي د افغانستان په ځانګړي توګه د باګرام او پلیچرخي په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو ویل کیږي چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې شاوخوا 1500 بندیان ساتل کیږي چې زیاتره یې وسلوال طالبان دي. د ولسی جرګې بلغړی الاګول مجاهد وای چې په زندانونو کې داسې بندیان هم ساتل کیږي چې د بند موده بشپړه شوی خو د ولسمشر له فرمان پرته نشي آزادېدای. ښاغلی مجاهد وویل هغه وای هر بندی یا مجرم چې محکمې په اړه فیصله کړې وي او د بند موده یې هم تیره کړې وي د ولسمشر له فرمان پرته نه آزادېږي، نو بیا د درې ګونو محکمو پریکړه څه معنا لري؟ خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وکیلانو دغه ادعا رد کړې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش آزادۍ رادیو ته وویل حکومت په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی. هغه وای د افغانستان په زندانونو په ځانګړي توګه په مرکزي زندان کې هیڅ ډول شکنجه نشته. زموږ د ټولو بندیانو دروازې د بشري حقوقو د څارونکو پر مخ خلاصې دي. په هر لحظه او هر وخت کولای سي چې څارنه وکړي. هغه څه چې په اړه ویل سوي له وخت مخکې خبره ده. موږ په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو تضمین ته ژمن یو. د پلیچرخي زندان رئیس عبدالتواب احمدزی وای له دریو هغو ولایتونو نه چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو بندیان مرکزي زندان ته انتقال شوي دي. د ولسی جرګې غړي وای د پلیچرخي او باګرام د بندیانو د ستونزو د څېړنې او هواري په هدف دی یو پلاوی یا زندانونو ته واستول سي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څارونکو ترڅنګ د ولسی جرګې لغړیو هم غواړي چې زندانونو ته ورسي او د بندیانو حالات له نږدې وګوري.
لکابل ورزو غزنی ته د غزنی ولایتي چرواکي وای هغه درې کسان نیولې چې غشتلې 25 کوچنیان پاکستان ته یوسي او هلته د ځنمرګو بدون روزنه ورکړي. نور حل د شریف الله شرافت پراپور کې.
د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکي وای چې ورځ نه وخت د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګلو هغه 25 ماشومان ژغورلي چې غشتلې د دغه ولایت څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال کړي. د دغه ولایت د امنی کومندانی ویان په یما مرخیل نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه درې تن انسان تښتونکو غوښتل چې دغه 25 تنه ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګری زبریدونو د روزلو په مخه واړوي. نوموړي وایي دغه ماشومان د غزنی ښار په مرکز او یو شمیر ولسوالۍ کې د یو شمیر هغه بې سرپرسته کورنۍ څخه و چې اوس یې بیرته خپل کورنۍ ته سپارلې دي.
من د پاکستان خاورې ته والی او ورته سرګري زمان چې سره کې په جانور کې واسکتونه دوه شانه کې وکاروي کنځري ماشومانو له دوه پولیس موټر او چې دوه کې زه د کلیو پولیس پاکستان خاورې ته والی دي غزنی کرباغ له سالي او بند له سالي تقسیمو کې د پولیسو لپاره ونیول شول.
ښاغلی امرخیل وای په دغه ولایت کې زیات شمیر ترهګري زیدلې ځپلې او د هغې پلانونه یې ورشنډ کړي چې هیڅکله به خپل هدف ته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د انسان تښتوونکو پېښې زیاتې سوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو تن ځوان او مدني فعال جمیل وقار ازادي راډیو ته داسې وویل: خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستل له بشري حقونو سرغړونه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په چمن کې چاودنه سوې چې یو پولیس مشر یې وژلی او د څلورو پولیسو په شمول شاوخوا 15 تنه ټپیان کړي. تفصیل برکوال میاخیل نه.
د چمن د پولیسو په وینا چاودنه د ښار پر بوغره سړک د پولیسو یو موټر ته نږدې وسوه چې د یوه پولیس مشر او څلورو پولیس عسکرو په شمول یې 15 تنه ټپیان کړل. پولیس چارواکي وایي په ټپیانو کې د کلا عبدالله ضلع د پولیسو ځایي مشر ساجد خان مومند هم شامل وو چې د چاودنې هدف وو او سمدستي له نورو ټپیانو سره د چمن ښار روغتون ته یووړل سو، خو د سختو ټپونو له امله یې ساه ورکړه. چارواکي وایي په چاودنه کې د ټپي شویو نورو دوو پولیسو په شمول د نورو څو تنو حالت هم مرګونی دی چې د درملنې لپاره کوټې تراوډل سول او احتمال ست چې د مړیو شمیر زیات سي. د چمن پولیس چارواکیو سم د ستل رسنوي سره په خبرو کې دا د ریموت کنټرول چاودنه وبلله، خو وروسته یې وویل چې دا یو ځانوژونکی برید وو او د پیښې پر ځای د ځانوژونکي د بدن ټوټې موندلې دي. وایي ځانوژونکی بریدګر په موټر سایکل سپور وو، کله چې د پولیس مشر موټر ورته راورسېد نو ده ځان ته انفجار ورکړ. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې چې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې کوم بریدونه سوي دي، مسؤلیت اکثر جماعت الاحرار ډلې یا لشکر جنگوي العالمي ډلې پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د داخله چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان او د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټي دا چاودنه په کلکه غندلې او د وژل سوي پولیس مشر له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د چمن تر چاودنې وروسته په کوټه او پښین سیمو کې هم امنیت ټینګ سوی او امنیتي ادارو ته امر سوی چې پر لویو لارو کلکه څارنه پیل کړي.
د افغانستان د ښوونځیو هغه زده کوونکو ته چې په امریکا کې د روباتونو په نړیوال سیالۍ کې د ګډون هیله درلوده د دویم وار لپاره ویزه ورنه کړل سوه. دغه زده کوونکي خواشینې دي. تفصیل احمد تکل.
په امریکا کې د روباتونو د سیالۍ د 122 ګډونوالو ټیمونو له ډلې یوازې د افغانستان شپږ کسیز ټیم د ویزې د نه لرلو له کبله په دې نړیواله سیالۍ کې له ګډون څخه بې برخې شو. د هرات شپږ زده کوونکي نجونې به اوس دا سیالي چې د دوی په لاس جوړ شوی روبات یا خودکار ماشین هم پکې ښودل کیږي د ویډیویي اړیکې له لارې ګوري، ځکه امریکا ته د دوی د سفر غوښتنلیکونه یو ځل نه بلکې دوه ځلې رد شول. د نجونې چې شپږ میاشتې مخکې خپل روبات چمتو کړی و، هغه مهال چې په سیالۍ کې د ګډون غوښتنه کوله له تقریبا ورته ستونزو سره مخامخ شوې وې. دوی وایي غوښتل یې نړیوالو ته وښیي چې دوی هم د نورو په څیر کولی شي روباتونه جوړ کړي. د دې ټیم غړی سمیه فاروقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له دې کبله سخته مایوسي وښوده.
موږ اصلا فکر نه کوو چې غوښتنه به مو رد سي، ځکه حتی هغه هیوادونه چې امریکا یې پر وګړو د سفر بندیز لګولی ومنل سول، خو افغانستان چې په دې بندیزونو کې شامل نه دی موږ فکر نه کوو چې رد به سي. کله چې رد سو ټول ډیر ناامیده سو.
سمایه او ملګرو یې د روباتونو نړیوالې سیالۍ ته داسې روبات جوړ کړی و چې کولی شي څو دانې توپونه تنظیم کړي، نارنجي او آبي رنګونه وپیژني او شیان په منظم ډول په خپلو ځایونو کې کیږدي. وروسته دوی 800 کیلومتره لاره ووهله او په کابل کې د امریکا سفارت ته ولاړې، خو د دوی د ویزې غوښتنلیکونه لومړی ځل د غبرګولي په لسمه هغه مهال رد شول چې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې چاودنې څه باندې 150 کسان ووژل. افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې نه دی چې وګړي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان له مخې امریکا ته د سفر اجازه نه لري، خو بیا هم د سوریې، ایران او سودان ټیمونو ته چې هیوادونه یې په دې بندیزونو کې شامل دي د روباتونو په سیالۍ کې د ګډون ویزې ورکړل شوې دي. د ګامبیا د ټیم غړي هم لومړی رد شول خو وروسته ویزې ورکړل شوې او د 5 نورو هیوادونو د ټیمونو د ویزو کار لا هم په جریان کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې د دې افغان زده کوونکو ویزې رد شوي له تبصرې ډډه وکړه، خو وایي د ټولو غوښتنلیکونو په اړه له قانون سره سم څېړنه کیږي. د هرات د روباتیک کور د انسټیټیوټ مشر محمد رضا رضایی چې د دې شپږ کسیز ټیم مشري کوي وایي عجیبه ده چې یو روبات په دې سیالۍ کې ګډون کوي خو هغه کسان چې دا روبات یې جوړ کړی دی ترې بې برخې کیږي.
مونگ دعاگان کهو چه رای حل پیدا شید او دستور عالی شورا باید پل کشی نزیاد کی خالفین سارا تماسی نزیاد کی چه پا وطن کی او عمل داشید.
د سولې عالي شورا په ټوله کې ووایي لکه څومره بودیجه چې دوی د په دې برخه کې مصرفېږي هغومره مفیده نه ده او تر ډېره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي تر اوسه.
سفر خود بعد ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پسترګو نه لیدل کیږي هغه کوم واړه واړه کارونه هم چې شوي دي هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعه باندې شوي یعنی بل چا په هغې کې منجګري کړې ده. د تو سفورې هغه فعالیتونه چې دی شورا دي هم هغه هم ډېر زیات ټکني دي او سره له دې هغه مصارف چې کیږي زه فکر کوم دا ټول بې ګټې دي.
څلور نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې کړنلاره ولري او د دولت له مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله اووه تنه مړه شوي دي او له شلو ډېر نور ژوبل دي. په خوست ولایت کې د افغانستان د کرکټ د بشپړ غړیتوب په خوشحالۍ کې جشن او د کرکټ شل اووریزه لوبه روانه ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه ځانمرګ برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او لږ تر لږه یوولس کسان ټپیان شول. د عراق حکومتي ځواکونه د موصل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي او د قطر مرکزي بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارد ډالر ذخیره لري چې د عربو هیوادونو لخوا د بندیزونو پر وړاندې پر پښو ولاړ پاتې سي.
د خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب سټ ولولې چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. یو کلی زر ژغونه ډراما په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ځین نور راپورونه راخلو. خو ترګه مخ کې مرزی احمد زی سپورټي خبرونه ولولې.
د سپورټ ورځنی هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله د مرکزي اسیا په سیالۍ کې د تلولي جام له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د فوټبال فدراسیون د رسنۍ د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال فدراسیون لخوا د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې ته ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د مرکزي اسیا د فوټبال په سیالۍ کې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان ته ماتې ورکړه او یوازې له ترکمنستان څخه ماتې وخوړه. افغانستان د نهو نمرو په ترلاسه کولو سره په دې سیالۍ کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره سبا سه‌شنبې د نړۍ د غوره یوولس کسیزې یعنی ایم سی سي له لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله سبا د کابل پر وخت د ماسپښین دوه بجې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې له ماري لیبون کرکټ کلب یا ایم سی سي لوبډلې سره 50 اوره لوبه کوي. فرید هوتک وویل چې د کرکټ لدې وتلې لوبډلې سره لوبه کول د ملي لوبډلې لپاره مهم پرمختګ دی. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې نن په کابل کې د انجونو د باسکیټبال لوبه کیږي. د بدني روزنې ریاست وایي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې نن د کابل اے او کابل بی د انجونو د باسکیټبال ټیمونه سره لوبه کوي. ښاغلی پیمان وایي د دغو سیالیو هدف له مخدره موادو څخه د ځوانانو مخ را اړول دي. دغه لوبه د بدني روزنې د ریاست په جمنازیوم کې د یوې ورځې لپاره ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه موله ازادي رادیو نه واریدل. افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د صلاحکار پر ورستیو څرګندونه انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی. جمهوری ریاست وی دغه ډول خبرې شي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د څار له څرنګوالي بیره لري. تفصیل کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار د ځل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تورن کړی چې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای دا ډول څرګندونې دا په ډاګه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د سر له څرنګوالي ویره لري. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو د ځالو موقعیت او پاکستان د دوی د ملاتړ کوونکو په توګه نړۍ ته مشخصوي.
ښاغلی ستاج عزیز دغه څرګندونه د ښکارندوی دي چې د راتلونکي هماهنګ عملیاتو چې د متحده ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامی عملیاتونه ترسره کوي. ترهګر کړه له دې عملیاتو څخه ویره لري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سره کار سرتاج عزیز د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا څرګندونه داسې محل کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکایي سناتورانو د پلاوي له هغه وړاندې سره توافق وکړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ویل کیږي چې د امریکا متحده ایالات به د دغو عملیاتو څارنه کوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې ترهګر یې په هیواد کې نسته، خو امریکایي سناتورانو ویلي دي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو موجودیت ورته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان تور پورې کړي، په دې توګه په ځان فشار راکم کړي او دغه شان د ځان په ګټه ذهنیتونه بدل کړي او دغه شان د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره په جوړیدونکي ستراتیژۍ کې لاسوهنه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې افغان حکومت له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې لا زیات اسناد او شواهد امریکا ته وړاندې کړي.
ریجستر تشخیص او تمویل او درېجن مرکزونه په پاکستان او افغانستان قضایي کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو او ورڅخه د پاکستان د ملاتړ په اړه نه انکار منونکي اسناد او شواهد لري چې د ګډو عملیاتو له پیل وړاندې به یې په یو وخت له پاکستان، امریکا او چین سره شریک کړي.
په راپور کې مو وردل چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د صلاحکار پر ورستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د لندن په لارډز میدان کې د ام سی سي له کرکټ کلب سره مهمه مسابقه لري.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
په سبانی مسابقه کې شهزاد محمدی برخه نه لري ځکه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د قوت بخښونکو درملو د کارونې په تور د څه مودې لپاره دای په مسابقو کې له برخې اخیستو منع کړی دی. خو د کرکټ ځینې مینهوالو او فعالانو د شهزاد محمدی په ملاتړ په انټرنیټ کې یو کمپاین پیل کړی دی. دوی له آی سی سی یا د کرکټ له نړیوال شورا غوښتنه کړې ده چې یا شهزاد محمدی ته عفو وکړي یا د هم جریمه ورته کمه کړي. نن د دوشنبه پر ورځ د خوست د ګلان کیمپ او نورو سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ بهیر پیل سو. نجیب الله الخیل هم د همدې موضوع د تعقیب لپاره د کیمپ او نورو سیمو ته سفر کړی دی.
نن د دوشنبه ورځ له سهاره د خوست د ګلان کیمپ او د یاد ولایت بیلابیلو سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوس مهال له یادو سیمو د وزیرستاني کډوالو لسګونه کورنۍ د غلام خان بندر صفري نقطې ته رسیدلي دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبه ورځ لپاره د وزیرستاني کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د یو سلو څلوېښتو کورنیو لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ کورنۍ په واپسۍ کې ستونزې لري، دوی سره یې لیستونه شته او کولی شي راتلونکو ورځو کې واپسي وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیساری کې څو کورنۍ چې کډې په لاریو کې بار وي، د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوست د اوسیدونکو له ښه چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
زه افغانستان کې مې څه کام درې کلاس څه پوسه تېر کړل، الحمدلله افغانستان کې زه عوام نه ښه خوښ یا که حکومت یا د الحمدلله ښه خوښ یا بل چې مش پاکستان همیش دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کړو، جماعت رو ته جوړ کړو.
یو بل تن وزیرستاني کډوال هم په خوست کې د خلکو او حکومتي مسؤلینو له گزاري څخه خپل خوشحالي څرګندوله.
زه محمد اسحاق یم، د کوشلای وخت تر کړی درې نیم کول، الحمدلله افغانستان حکومت نه شکریا می زده کوي چې کوشلای سپیرا ایس تکلیف نه ورسوه. افغانستان حکومت کا پوج دای کسیکت الحمدلله مشته شی زتینر کړی دی، می ډیر شکر گزار یم.
موږ د ګلان کیم تلاړو تر څو د وزیرستان یو کډوالو د واپسی بهیر بیا پیلیدنه وینو. خدا سم امید ده چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د ګلان کیم د پراخ سیمې څخه یو وکړه بارده او د غلام خان بندر په لور تله. د خوست کډوالو او بیر رسنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل دوی هم د رسنیو لارې د دوشنبه پر ورځ د وزیرستانی کډوالو د بیرته ستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي که څه هم د لارې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونه د کډوالو د بیرته ستنیدو په ټول بهیر کې مرسته کوي، خو دوی د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو امکانات په لاس کې نه لري. بل لوري ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې پخوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانی کډوالو سره خوست راکډل شوی دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست را واړوي.
میرے لیے کہ وہ ماں بلان مدرسے سے سر مخام مقدس فراپ نمی جی کور پاک کور کے وہ ماں بوش پنڈی توبہ کول کورونا مو اور اور بمبار ہو کے زربیاز بمبار چھو کے سامان مامان ٹول پاس موٹر نہیں ملاوے تم مش پھور ہو تلی ہر شے مو پات سو پمیرم شا کی سو پمیرے لیے کہ دا ٹول پات دی ہت شے من دیرا وڑ خدا شے من دیرا وڑ اس بھائی چھ مش تو پاکستان حکومت اجازت رکھ مش پند شی غم ہو
خوز افغانستان دہ غدری ولایتن رڈر دے چے دا شمالی او جنوبی وزیرستان او نور قبائلی سیمو ڈیرائی کڈوال پدی ولایت کی میش شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست له بیلابیلو برخو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ بهیر پیل شوی دی. دغو کډوالو د افغانستان له اوسیدونکو څخه خوشحالي څرګنده کړې ده. په نورستان کې چې تر ډیره لارې غرنۍ او اکثره وخت تړلې وي، له 200 کیلومتره زیات سړکونه رغول کیږي. چارواکي ډاډ څرګندوي چې د دغو سړکونو د کارونو له بشپړېدو سره به نورستان له نورو ولایتونو سره وصل سي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل د سرکونو د نشټوالي له امله د نورستان غنی ولسوالی او سیمې له مرکز پارون او نور ولایتونو څخه جلا پرتې دي او خلک یې غنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. والی وویل اوس ورته مرکزی حکومت د لسګونو کیلومتره د نوو سرکونو د غزولو اشمنه کړي او د یو شمیر سرکونو سروې هم پای ته رسیدلې ده.
یو سلو یو دش کیلومتره خامه سرکونه دي، جغلی سرکونه البته نورستان ولسوالۍ د مرکز نخلوي، او یو هم عمومي مرکزی سرک دی چې دا تقریبا 90 کیلومتره دی چې دا به د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی، او د دې په څنګ کې 9 کیلومتر په وایګل ولسوالۍ کې هم دی چې هغه لا سروې شوی نه.
هغه ویل د کونړ او پارون ترمنځ د سرک سروې هم بشپړ شوی، ډیزاین هم مخ په بشپړې دودې او په نږدې وخت کې به د پخولو قرارداد هم ترسره شي. والی ول دوی کوخخ کوي چې کوم سیمو ته سرکونه ندی وهل شوی، د هغه د پاره بودیجه پیدا او د خلکو ستونزې هواری کړي. نورستان د هیواد په ختیس کې هغه غرنې او لری پروت ولایت دی چې اکثره خلک په لری پروتو سیمو او درو کې اوسیږي چې لا تر اوسه دغو سیمو ته سرکونه ندی وهل شوی.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاغ په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12 نیمو تر 1 بجې.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 33 دقیقې دي. روانه خبرونه تر 5 بجو دوام کوي چې یو کلی زر ژغونه ډرامه یوه برخه جوړوي. خو تر ډرامې مخکې د سوریې په اړه یو راپور راخلو. په اصل کې چې د سوریې په جنوب کې ټاک نافذ شوی اوربند نن دویمې ورځې ته غځېدلی. په جنیوا کې نن د سوریې په اړه د سولې اووم دور خبرې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو د دغه اوربند د ټینګېدو ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو خبرو لپاره یو شپزا رامنځته کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اوریدلی سي.
دغه اوربند چې د سوریې په جنوبي دریو دراس ویدا او قنیطره ولایتونو کې د یکشن بیل غرمی رئیس ټینګ شوی، تر اوسه ورڅخه د لویو سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. یوازې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې دفتر په بریتانیا کې دی، په دراس سیمه کې د خال خال ډزو خبر ورکړی دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي، رویترز آژانس ته ویلي چې د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه رضایت څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم نن په ټویټر کې دغه اوربند وستایه او ویل چې هغه به د سوریې د خلکو د ژوند خوندي کېدو سبب شي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سوریې د جګړې په مهال د اوربند ګڼې موافقې اعلان شوې، خو یوې هم دوام نه دی کړی. خو له دې سره سره ملګري ملتونه دغه نوي اوربند ته یو څه خوشبین دي. د ملګرو ملتونو یو ویان دغه اوربند وستایه او ویویل چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه مناسبه فضا رامنځته کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه اووم دور خبرو کې چې نن ترسره کیږي، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو استازي ګډون کوي. که څه هم په سوریه کې پرونی اعلان شوی اوربند د دغو خبرو نتیجه نه ده، او هغه د امریکا د متحدو ایالتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو د جنیوا پر خبرو ښایي خپل سیوری وغوړوي. دغه خبرې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي استیفن دی مستور لخوا پر مخ وړل کیږي، شپږم دور یې په تېر می میاشت کې ترسره شوی و چې د پام وړ پرمختګ پکې نه و شوی. د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د مرکچي پلاوي یو ویاند فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دغو خبرو نوي دور ته یو څه هیله مندي شته. اپوزیسیون پر خپلې دې غوښتنې چې ولسمشر بشار الاسد له قدرت لاس واخلي ټینګار کوي، خو د سوریې حکومت په خپل دریځ چې د اسد د رول په اړه بحث نه کیږي تل ټینګار کړی. البته د یادونې وړ بولو چې د جنیوا د خبرو ترڅنګ د خبرو دوهمه پروسه د تېرې جنوري په میاشت کې د روسیې، ترکیه او ایران لخوا پیل شوه چې د قزاقستان په مرکز آستانا کې څو پړاوونه ترسره شول.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
نصر الله کاکا د روزګان د ولایت تجزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوم چې په ولسوالۍ کې کوچنی انتن کومک ولا دی، او موږ غواړو غټه خاطه د افغان بیسیم د تجزاب ولسوالۍ ته راوړي، او بل د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوو چې موږ په ولسوالۍ کې د بیسیم خاطه چې ډېر مصرف کړي، د دې مصرف باید کم کړي.
ګران یم د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه. دلته په جړې ولسوالۍ کې د شبکې کار نه کی، یوازې افغان بیسیم کار کی، نور شبکې کار نه کی.
زه د لوګر ولایت یزر ولسوالۍ نه تماس کیم. موږ چې کومې پروژې د لوګر ولایت یزر ولسوالۍ ته راغلي دي، لکه د بامبو، لکه د امنبو، لکه داسې نورې، دا هېڅ پرې کار هم نه سوی نه کېږي. باید داسې د دغې پښتنه لوړ پون چارواکي وکړي، او دا کومې پیسې چې وصول شوي، لکه د کویانو مخکې چې راغلي، یو کوی لس کویانو کې یو کوی تکمیل ده، په شپږ کویانو راپور چې ورغلی دوه تکمیلي، که لس ورغلی درې تکمیلي. کار نه کېږي، کار نه کېږي، پروژې خرڅېږي، پیسې
بالامرغاب روڈ سے بالامرغاب چولہ داغونا اور
یو کلی زر غاگونا
دا یو کلی زر غاگونا رامی خوگو و ریدون کو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا یو کلی زر غاگونا پا دراما که مواو ریدل چه قابل فاطمه او قابل نسرین دا کلینیک لامیر سرا دا کلیوال و مرمنو پر ستونزو خبری وکڑی. دا کلینیک آمیر تا اوراندیز وکڑ چه دا خزینا ډاکټرانو پا گردون یو سهی گروپ باید کلیوالو سیمو تلار شی او کلیوالو مېرمنو ته صحیح مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل مېرمنه زرلخته ولې مننت کوي.
زرلختی ته هم ډیره بیغم باشي
جمیله، دا خبر دې په څه پورې وکړه؟
دا مې ځکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکه لاړې، امتحان دې ورکو، اوس قرار ناسته نه پختنه کوي نه ګروي ګنه.
جميله ته ښه وایې، خو زه ویریږم، هیڅ پختنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي.
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده؟
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي.
ای بابا، زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي. بیا که ناکامه وي خو یې به، د نړۍ لوی لوی خلکو ناکامۍ لیدلې دي، خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي.
هو مننه جمیله، ډېرې عجیبې خبرې دې راته وکړې. رښتیا ډېر لوی لوی خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامېږي.
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه.
څه شی؟
په دې لوی خلکو یوه ته هم ورګډه شي.
نه نه جمیله، ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه.
ښه، د کامیابۍ خوبونه درته وینم. رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو کنه؟
هو، د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو.
چې داسې ده ته ماته وګوره. دهغسې بس زه کامیابه یې، په سترو کې د کامیابي لورایې ښکاري.
ښه ښه، ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې. مبارک مبارک،
کامیابه اوسې. زرو، یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم، د نورو سترګې نشم لوستی. کنه اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم.
ښه ښه، ته اوس فلسفه مراته وایا، دا لاره راوښیه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم.
دا خو اسانه خبره ده، وایا تڼ څه دي، تاوېدل را تاوېدل دي. پاڅه، خورلڼې ته دې زنګ ووهه، د نتیجې معلومات ترې واخله.
منم دي جمیله، ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم. السلام علیکم، فاطمې ګلې زر لخته یم. شکر دی، ستاسو خواته څه خبرې دي؟ ښه ښه، شکر چې ښه یاستی. ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم. څه شی؟ ښه، کلینیک ته درشم؟ ښه سمه ده، در به شم.
السلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام مور دی جار شاه. سلام زویا، ستړی مشی؟
خیر یې مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره.
څنګه داسې په چورت کې، خیرات خو به یې؟
خیرات دی مورې، اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې زړه ته راغله.
وی خدای دې فضل وکړي، طیبه دې څنګه یاده کړه، جوړه خو به یې؟
هو رکه روغه ده، اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده. د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه، خلکو یې ډېر صفتونه کول.
ښه، شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي. ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده، د ښې غټې څوکۍ لایقه ده.
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده، د یوه ریاست په دفتر کې کار کوي.
ته صبر چې پلار ته دې ورغږ کړم.
او مورې، پلار ته مې څه لپاره غږ کوې؟
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي. اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونه هم ګرځي.
او مورې څه یې کوې؟ پلار خو مې درته معلوم دی، زما د ګلالۍ د کوژدې خبره دا راخلاصه ده، خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالۍ تعلیم ته پرېږدي.
دا څنګه زوی مور خپل درنې او دبل سپکې سره وایي؟
خدای دې نه کوي چې غیبتونه بکو. مونږ د طیبې صفتونه کول.
د طیبې؟ د کومې طیبې؟
هغه د کلي د مکتب سرمعلمه درته یادوم.
ښه ده، هغې مو نو څه صفتونه کول؟
پلاره، هغې ډېر تعلیم کړی وه، د خپل تعلیم په برکت دا دې اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي، د کلیو په مکتبونو هم ګرځي.
د کلیو په مکتبونو ګرځي؟ د څه لپاره ګرځي؟
خپل ریاست رالیږلې چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي، څوک رشوت ونخوري، خلک د ښځو او نارینهو د تعلیم په ګټه وپوهول شي.
شفیقې، ستا څه خیال دی؟ ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې.
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای، اوس به ما هم غټه رتبه لرلی. که نور نه وای، د کور ماشومانو او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی.
امیر صاحب،
پولیس مرسله حاضر ده چې خپل کاری راپور تاسو حضور ته وړاندې کی. اجازه ده؟
مننه. مرسل نام خدای دی وی. تاسو به اداره پولیس یاست. در سپارل شوی دنده په اخلاص او امانداری تر سره کوئ. مهرباني وکي کینی.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوی و؟
عامر صاحب، لخر سره په نګدی کلی کې د ترور بیبي د کور نغلا شوی و.
په هغه کور کې څوک او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه و.
دا خو چې تلی دلې وی حیران شوی به وي چې د انجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی.
هو صاحب، هغوی هم حیرانه شوي او هم راته خوشحاله شوي او ویلې چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما له دوی نه پوښتنې پیل کړې. هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه. د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې در سره څه مرسته وکړه؟
عامر صاحب ډیره مرسته یې راسره وکړه. اما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې. هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې، کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
عامر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ. هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنی د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولی؟
عامر صاحب، یو څرګند مثال یې دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول. غلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسې ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي، د تقدیر وړ یاست.
لا 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 بازار دروان او کلا سر په بیابان ته پد مشران يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان جو دې پد مشه اوس به ملګر چونګه په سمخه خلم کړای وي.
خو دا دات ګل یلې ونی ډیر کبر بنکې اسی نه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګله ساده ګله، څه دې بد مشه، دا خو څه د پیاز غوټه نه ده چې څوک بیرانه په بډه وي. دا ټیکټر دی ټیکټر.
پم دا بابا، د پیاز غوټه څه کوي؟ نن سبا خلک سلامت وښ په بډه وي. ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پرېده. ته وایې ښه، ته یو ځل را کوز شه چې یوه خبره درته وکړم.
ښه خاځه دې پد مشه، وای موسا ګله څه دې وایل؟
ګوره خدا داد ګولیا، ټیکټر خو دې څه کوي؟ په ځان پام کوه، په ځان چې څوک دې پټ نکي. نن سبا داسې غله پیدا شوي چې لوی خو سترګو نه رانجه پټوي. ترور بیبي دوی له کور نه غلا کړې ده، خبر یې کنه؟
بی خبره موسا ګله، زه ته خبر یم. زه دې بدمشه، ګورې بای چې غله تل اسمانۍ زولانې او دوه منای کلوپ ور واچوي.
څه څه؟ تا زورور څوک دی چې غله به معلوموي او بیا به کلوپونه او زولنې م وراچوي؟
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زه دې بدمشه، یوه غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده او وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره، ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي. ته وایې ښه
دای، ښه ووایا څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شفشف کوې. سم شفتالو ووایه. ته وایې ښه، ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی 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 وی
نه نه موسا ګله پاګله، زړه دې بدمشه، داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پېژنې دې چې ته یا ښه بني ادم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړم درنه یاره. خدای داده، زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم. ته وایې ښه، ته بل ډول خبرې کوې. موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وای.
ته صبر، ته ودرېږه. زه چې کومه بازه یادوم، دا مرسال، دا مرسال. هو، په پولیسو کې دنده لري. د ترور بیبي دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو. دا مرسله د وطن باز خدای خدای کامیاب کی ته وایخه چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسی.
امین.
ګوره دا ځینې خلک اسی وایي چې خزه کار او خدمت نشي کولای، له مرسل باز دې ځانو نه خبر کی.
هو کنه. دا چې هر ټولنه له ښځو او سړیو جوړه وي، که ښځې ښې زده کړې وکړي او ښې دندې ولري، ستاسو په نظر به د ټولنې او کورنیو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راولي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 اووه سوه شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.